تفصیلی مشاهده وایس اف امریکا ډیوا په دې ټلویزیون خبرونه کې زه رحمان بودرې تاسو په خیر علي ویم. نن د دسمبر 14 د پاکستان کې شپې لس دی، په افغانستان کې نه نیمه دی، د امریکای په سرخار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې ودا. په دې خبري خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه درته وړاندې کوو. د ته وایي چې پاکستان سندھ صوبا ګوټ کې خار کې ځنی ناقلارا هجوم د هندوانو یو مندر باندې حمله کړې ده او دکان نه ولا تعالی ترغه کړې دي. په پاکستان کې په دې پیښه باندې د سختې ناخوښۍ سرګندونې شوې، خو د پولیسو تر مخه د هغه خلکو خلاف پرچې درج کړې دي. نن به دا هم درته وایي چې د امریکې د صدر هغلی ډونلډ ټرمپ ویلي دي ځواکونه تیار دي چې د سعودي عرب د تیلو په مرکز شوي برید ته ځواب ووایي. دی د برید تور په ایران پورې کړی دی. نن یې خبرې خبرونه کې یو شمېر نور هم مهم رپورټونه لرو، راسره اوسئ. مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 4 ساعت نه ده.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله.
دا ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
زمون خبرونه تاسو په ویب سټ www.voadivanews.com کته شي، زمونږ فیسبوک دی voadiva. دا خبرونه په هم روانه ده. سول ازو کې تاسو بوزو خیبر پختونخوا ته چرته چې دغه صوبې حکومت جنکو ته ویل دي چې هغه بسکول ته راځي نو ځان به پورا پټوي په صدر کې یا په بورکا کې، یعنی پرده بکوي او وځي دا خدل چې دا د دې د تحفظ په خاطر منکو. په دې باندې په خیبر پختونخوا کې خلک سوي، په پاکستان کې به خلک سوي، په دې باندې معلومات درکو. خو اول مو بوزو د پاکستان سندھ صوبې ته. د پاکستان په سندھ صوبه کې د هندوانو په یو مندر د حمله او د کاروبارونو د لټلو په تور کې پولیسو د ګڼ شمېر کسانو په خلاف یو مقدمه درج کړی ده. د سپتمبر په 14 نیټه په ګوټ کې خار کې یو شاګرد په خپل یو استاد نوتن مل باندې د مسلمانانو د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړی وو. د دغې تورونو وروسته په ګوټکي کې قهرجنو مظاهرچیانو په شاهي بازار کې د هندوانو کاروبارونو ته درغه کړی وو او ساد رامداس مندر ته زیان رسولی وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP یو ویډیو خبره کړې ده چې پکې قهرجن مظاهرچیان خودل شوي دي. HRCP په خپل پاڼه لیکلي دي، ویډیو ویلونکي ده د یو مذهبي لګکي په ضد ډلهیز تشدد غیر انساني او د منلو وړ نه دی. یوې پاکستاني ورځپاڼه لیکلي دي د ستمبر په 15 نیټه په انټرنیټ زیاته خپره شوې، یعنی وایرل ویډیو کې لیدل کیږي د سندھ اسمبلی د یو پخواني غړي او ځای مخورز میا میټو رور میا اسلم د مظاهرچیانو مشري کوي. د سین صوبې د پولیسو مشر ډاکټر جمیل په ټوټ کې ویلي دي، دوی د بیکراری جوړونکو په ضد د مذهب د سپکاوي، امن ته زیان رسولو او د بازارونو لوټلو قضیه درج کړې ده. پولیسو د مذهب اسلام په سر تورن شوي استاد په ضد هم د اسلام د سپکاوي قضیه جوړه کړې ده. د سین صوبې په ځای مطبوعاتو کې راغلي دي چې نوتن داس د وخت د پولیسو په څارنه کې دي. پولیسو مطبوعاتو دا هم ویلي دي چې په نوتن مل داس باندې تور لګونکي طالب علم محمد احتشام منکر دی او وایي دا کار هغه نه دی کړی، بلکې د هغه په نوم باندې یو اکاونټ جوړ شوی و، کم اکاونټ جالی و او دا غینه دا خبره خبره شوې ده. خو د احتشام پلار به یو ځایي خبریال ته ویلي دي چې احتشام کور ته راغی، د دې ویلو چې دغه هندو استاد نوتن مل چې دی د اسلام د پیغمبر سپکاوی وکړ او دا خبره ورته په خپله کړې وه. په ګوټکي کې په هندوانو د حملو په وخت یو نامدو هندو تن کپیل دیو په خپل ټویټر په دې پیښه ولیکل چې آی دی پاکستانیان نه دي. هغه ویل په پاکستان کې 2% هندوان پاتې کیږي، آی 2% هندوان 98% مسلمان ته خطر جوړولی شي. دغه رنګه په پاکستان کې د شماریاتو د محکمې تر مخه په پاکستان کې د هندوانو شمیره چې ده هغه 3.6 میلیونه ده. د پاکستان یو رسپانه لیکي د سپتمبر په 14 د صوبای اسمبلی په خوانی غړي میامیټو اولس اړیګړی ته راپارولې وو. اوس په ټولنیزو رسنیو کې راغلي عکسونو کې میامیټو د پاکستان د اوسني وزیر اعظم عمران خان، پوځي جنرالانو او نورو مخورو سره لیدل کیږي. میامیټو په ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي، خو په میامیټو دا هم تور دی چې هغه د هندوانو او جنکو د مذهب بدلولو چې کوم منصوبه ده داغې سر خیل دی. یو پاکستانی کالم لیکونکی ندیم پراچا په ټوټر لیکي، میامیټو د پیپلز ګوند نشړل شوی وو، بیا په تحریک انصاف کې شامل شو، تحریک انصاف ورته د صوبایي اسمبلی لپاره ټکټ ور نه کړ، نو هغه اوس په دې حرکتونو باندې ځان ژوندی ساتي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه به درته ووایم چې په پاکستان کې د مذهب سپکاوي یو ډیره حساسه مسله ده. داسې څو ځله شوي دي چې تورنتن د شواهدو او عدالت پرته قهرجنو مظاهرچیانو وهلې ټکولې دي او بیا یې وجلې دي. ورسته مثال مشال خان دی. مشال خان په 14 اپریل کال 2019 کې په عبدالولي خان پوهنتون کې دغه خپل ملګرو او دغه پوهنتون ځنی غړو وهلو ټکولو باندې وجلې وو. د پاکستان عدالت وی مشال خان بې ګناه وو او د هغه د مرګ په جرم کې دوه کسان چې دی عمر قید سزا کړی هم دي. د پاکستان د مذهب د سپکاوي په لنجبن قانون کې د مذهب سپکاوي چې کوم سزا ده هغه مرګ ده. د دې قانون لاندې ناقدین وایي زیاتره وخت شخصي ګټې چې دي هغه پورته کیږي او شخصي دښمنو لپاره کارول کیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په 1980 کې دغه وخت پوځي ډکټیټر جنرال پرویز ضیاءالحق جوړ کړی وو. د دې قانون لاندې چا ته هم د مذهب د سپکاوي اجازت نشته دی. د دې لنجمن قانون د جوړېدلو را په دې خوا نږدې 1500 کسان په دې قانون کې تو سزا کړل شوي دي یا تورن کړل شوي دي چې ټول غیر مسلمانان وو. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي لنجمن قانون باندې په پاکستان کې دننه او بهر هم تنقید کیږي او ویل کیږي په دې کې د اصلاح ضرورت ده. تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د یو کانفرنس چې هغه کانفرنس ته نوم ورکړی رحمت العالمین، رحمت للعالمین، د کانفرنس کې د وینا په وخت باندې وویل چې پاکستان با د مذهب د سپکاوي په ضد یو نړیوال قرارداد وړاندې کوي. هغه ویلیو هر څو کال پس په غربي نړۍ کې د اسلام د پیغمبر سپکاوي کیږي چې د مسلمانانو زړونه ازاروي او دغه عمل د مخنیوي لپاره به د پاکستان حکومت په یو قرارداد وړاندې کوي. هغلی خان به دغه قرارداد کله وړاندې کوي نه ده معلومه. موږ سره اوسه یو شمېر رپورټونه را روان دي.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام VOA دیوا او په یوټیوب VOA دیوا نیوز.
د سعودي عرب په تیلو په مرکزونو باندې حملو نه وروسته امریکایي ویلي دي چې ځواکونه دې ته تیار دي سعودي عرب تحفظ وکړي او د دغه حملو تور چې دغه پیران لګول شوی دی. په دې موضوع رپورت د ډیو خبرال ارباب محمود باندې کوي.
د یمن حوثی یاغیانو ویلي دي چې دوی د سعودي عربستان د حکومت د تیلو د راویستلو او د صفا کولو غټي کمپنۍ ارامکو باندې د برید لپاره لس ډرونز ورلېګلی وو. موږ د سعودي عربستان په دفاعي نظام کې نیمګړتیاوې معلوم کړې او داسې ډرونز مو تیار کړل چې د دوی د سترګو نه پټ دغلته تللی شي. داسې کولو سره د سعودي او د اماراتو هوایي لارې دوی ته خلاصه شوه او دفاعي نظام یې هډو د ډرون نه خبر هم نشو. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو په یو ټویټ کې دعوی رد کړی دی او ویلی دی چې دا سه هیڅ ثبوت نشته چې ډرونز د یمن نه ورغلی بو او د دې بریټ توریه په ایران لګولې دي. د اتوار پر ورځ د امریکا صدر ډونالد ترامپ د یو ټویټ د لارې حملګر ته د نتایجو خبرداري ورکړی بو. ترامپ ویلی بو چې امریکا د سعودیانو انتظار کوي چې دوی د بریټګر پیژنګلو وکړي. د اتوار پر ورځ د ایران صدر حسن روحانی د تهران د ککړ کېدلو دعوی رد کړی دی. امریکا د دې په ځای چې دا ومني چې په سیمه شام، یمن او نورو علاقو کې د دوی موجودګي یو مسله ده، دوی پرله پسې د سیمې ملکونو او د یمن تورزن جنگالو باندې تور لګولې دي. د تهران ملاتړي حوثی جنگیالی کال 2015 کې د یمن صدر د لری کولو وروسته د سعودي په مشرۍ کې د ائتلاف سره په جنگ دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په تکرار سره ویلي چې ایران په سیمه کې ناکلاری پیدا کوي. دوی د ملاتړي وسلوالو او د ترهګر ډلو مرستې کوي. دوی په یمن کې د حوثی یاقیانو ته وسله ورکوي او ایران د انټرنیټ د لارې هلې ځلې هم کوي. سعودي چارواکي وای په برید کې څوک هم ندی وژل شوی خو زیاتوي چې د تیلو پیداوار زنډیدلې دی. د سعودي عرب د توانای وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل دی چې په نړیواله کچه د تیلو پیداوار کې کمی به د هیواد د تیلو د ذخیرې نه پوره کوي. څېړونکو خبرداري ورکوي که چېرې سعودي عرب زر تر زره د تیلو پیداوار معمول ته را نه وستلو نو په نړۍ کې د تیلو بیې ډېرې سیوا کېدلی شي.
په دې موضوع اوس یو څېړنیز رپورټ وړاندې کوو چې د ډیوه خبریال احسان محمد خان تیار کړی دی.
دفاعي څېړونکي وایي د سعودي عربستان د تیلو په دغه مهمو مرکزونو بریدونو وروستو پیدا شوی صورتحال نه یوازې د سعودي عرب دپاره د سلامتیا سره تړلې اندېښنې را پیدا کړې، بلکې دغه بریدونو وروستو په نړیوال اقتصاد او معیشت هم اغیزې څرګندې دي. د پاکستاني فوج پخوانی جرنل او دفاعي چارو څېړنکار تلت مسعود وایي دغه بریدونه د پارس خلیج او یمن په شخړه کې یو ډېر غیر معمولي پرمختګ دی، خو دی وایي بیا د دې نتیجې هم دغه ډول غیر معمولي او استراتیجیکی توګه اوږد مهاله ګڼل کیږي. نوموړي په وینا ښکاریږي داسې چې د یمن باغیانو صلاحیتونه نور هم زیات شوي دي، خو د دې په شا د ایران د لاس او کومک امکان نشي رد کولی.
ایران کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جائے گا امریکہ کی طرف سے اور سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک جو ہیں، اور یہ کوشش ہوگی کہ اس کو ایک لحاظ سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جائے.
دی وائی دغه چې د یمن یاغیانو کوم زیان رسولې، د دې په شا د ایران له لوري هغوی سره لاس او کومک تر ډیره حده امکان لري، خو د دې سره په منطقه کې د وړاندې موجود تاوتریخوالی او تناو کچه نور هم ډیره زیاته شوي. د یمن دغه جګړه کې چې د تیرو سلورو کلونو سعودي عربستان هم داخل شوه، د یاغیانو له لوري چې هم وخت په وخت بریدونه شوي، خو دغه وسنی بریدونه ورستو چې د یمن یاغیانو ډلې پړه هم تسلیم کړي. ولې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر ویلي دغه بریدونه کې څوک ککړي دغه امریکا ته خه معلومه ده او دوی تیار دي چې د بریدکونکو پر ضد کاروایی ترسره کړي، خو د سعودیانو څخه دا اورېدو ته په تمه دي چې ورته ووایي څوک په بریدونو کې ککړ دي او څنګه په وړاندې وستګ غواړي. تلت مسعود وایي ښکاریږي چې دغه بریدونه به په نړیوال کچ ډیر غیر معمولي وګڼل شي او ایران به د نور هم زیات فشار سره مخ کیږي.
نقصان پہنچایا ہے خوتیز وغیرہ نے اور ایران کی طرف مدد ان کو حاصل ہوئی ہو یہ بہت ممکن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو تناؤ ہے اور جو ٹینشن ہے اس وقت وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے.
دی وائی پا ایران با دا امریکہ سعودی عربستان پا شمول دا نور ہیوادونو لوری وس فشار نور هم سیوا کیگی او دغه هیوادونه به هڅه کوي چې ایران په نړۍ کې نور هم ځان ته یوازې کړي، چې د دې سره به ایران چې د وړاندې کوم حالات سره مخ دی هغه کې به نور هم سختي ولیدې شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
خیبر پختونخوا حکومت یو کو ترمیم بل پاس کړي او داغي قانون مطلب دار چې په خیبر پختونخوا کې به جن کوي سکول ته چینو هغه به پرده کوي، مطلب دا د خپل وجود چې دی یو به صادر باندې پټي یا به یو بورکا په پاسه اچي او دا ضروري ګڼلې دي. نو خیبر پختونخوا په دې حکومت په دې پریکړه باندې په مطبوعاتو کې سره غلي دي، ټولنیز رسنیو کې سره غلي دي، خلکو سوالونه سدي په دې وباس کو خول ګورو چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ایڈوایزر یا مشیر هغلی زیولا بنگش چې دا خبره کول نو سه ویلو.
اپنے تمام ڈی اوز کو ہم نے بٹھایا اور ان کے ساتھ ایک مشاورت کی کہ ہم نے اپنے اگر بچیوں کو اپنے سکولوں کی طرف لے کر آنا ہے تو چاہے وہ عبایا پہن کر آئیں، چاہے وہ چادر پہن کر آئیں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی آئے، لیکن وہ فلی کور ہو کے آئیں تاکہ ان کے والدین کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات تھے तो उसको हम पूरी तरीके से उसको एड्रेस करें। तो हम तमाम डी ओ उसको फिर ये कहा कि वो जाके अपने अपने ज़िलों में इन तमाम जो हमारे अहकाम हैं उस पर अमल दरामद करें। और हरिपुर से इसका आगाज़ हुआ है और आज इंशाल्लाह पूरे सूबे में भी इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात वाजह करना चाहूँगा कि सब
دا زیولا بنگش ته دا خیبر پختونخوا د حکومت د اعلی وزیر مشیر ده دی چې موږ د ډی اوز یعنی د ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر سره مشوره وکړه، سلام وکړه، او د هغې وروسته بیا موږ په ټولو سکولونو ته وویل کوم چې د ده تر مخه له سبا نه په ټولو صوبه کې امپلیمنټ شي، یعنی عملي به شي، جنکه چې سکول ته ځي نو یا خو به صادر په سری یا به بیا هغه بورکه په سری دی وایي چې موږ داسې ماشومان به جنکۍ به سکول ته نه پرېږدو چې هغه صادر نه وي په سر کړی مکمل توګه باندې، یہ ابایا نے بھی اغوستی ابایا د بورکی د وی کمشید عرب یو مشهور بورکا دا اکثر خزول ته پسر کړي وی زیولا بنګ شوی چې منګه دا زکه کړي دي چې منګه د جنکو تحفظ یقیني کول غواړو، منګ غواړو چې د پخوانې فاټا قبایلی زلو لری پتو سیمو له کوستان نه چې کم خلک راځي چې هغه جنکې سکولون ته ولېګل شو مندي د مندو سره سیاره تر خنه به فکر مندي نه وی هغه وی
کو دیکھ کے اور اپنے جو کلچر ہے ہمارا اس کو دیکھ کے ہم نے وہ ڈیسیجن لینے ہیں کہ جہاں پہ
اسلامی ملک کے پاس دیکھی وہ اسلامی ملک کے پاس دیکھی کہ ماؤں پتی ملک دے اسلامی اسلام پرانا کے اور اسلام داغدار و پرانا کے خلق چدے واڑو چھ آگا جون تیر کی اور اسلامی اسلامی اصول و مطابق بندر کی دا ضیاء اللہ بنگش سے اس پتی خبر ہمارے چینل نہ کہوں منگ سرا مرگر رکھی گی دا دیو ریڈیو لنکار او خبریال بیروز خان صاحب تاسو پروگرام کې بخیر علی وایم بیروز خان صاحب زماغه گورې تاسو غږ راځي مهرباني دا زیولا بنگس سیبو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ایڈوایزر یا مشیر د ویل چې د اسلام ملک د اسلامي ملک دی او د اسلامي اقدار او مطابق باید پدې کې هر تن ژوند تیر کی او د لوپټې صادرې یا بورکی چې دي د جنکو لپاره ضروری دی او سبا د سبا نه بټول جنکې پدې کې زی بروز خان سیب خیبر پختونخوا کې خلکو ډیمانډ یې غوښتنه کوله د حکومت نه چې دا د حکومت داسې وکړي
یو خدا هم دغه پوښتنه به سره کېږدي چې د خلکو په غوښتنه خو نه ده شوي، البته د تحریک انصاف ګوند ځان د خلکو نماینده ګڼي، نو دغسې خو په پاکستان کې ټول په دریو صوبو کې د تحریک انصاف دغه دی، نو که چېرې دا د تحریک انصاف فیصله خو په کار داره چې دا د عمران خان نه اعلان شوی وی چې کم از کم په دې دریو صوبو کې خو مونږ هغه کوو. بله خبره دا ده چې د دې سره یو سټیګما تړلې ده، د دې سره د طالبانو دور تړلې، دې سره د افغانستان د طالبانو دور د سړي ذهن ته راځي، دې سره د پاکستان د طالبانو دور سړي ذهن ته راځي، د سوات هلته کې بیا په جنکو تعلیم ودرېده، او د دې سره بیا په دې قبایلي سیمو کې چې څه وشول، نو دا دغه سره هغه یو سټیګما تړلې ده. که چېرې د حکومت دغه نیک نیتي وي چې د دې په وجه باندې د جنکو د تعلیم شر سی واشي، ډیره ښه خبره ده، ډیره غوره خبره ښکاریږي که ابایا واچي که صادر واچي. خو په دې کې یو بل خبره هم وي، دا قسمه فیصلې چې په دې کې اوس ګوره، یا د حکومت فیصله ده نو په کار ده چې حکومت د جنکو سکولونو ته که صادر ورکولې که ابایا ورکولې چې دا حکومت ورکړی وي، اوس په دا خلک چې مور پلار شي د خپلو بچو ته دغه اخلي، په دې کې کاروبار انوالو دی، دا د خلکو ډېر سمارټ آیډیاز وي. ابایا په خرڅولو کې، د صادر په خرڅولو کې، د صادر خو به زه دا وایم چې د پښتنو په سیمه کې ماشومانې جنکۍ د سکول ته ځي، د هغوی هغه سره صادرونه او زما خیال هغه اودي کمیس او سپین پرتوګ، دا خو د هغوی د سکول یونیفارم د مخکې نه دی، که په دې کې څه بدلون دوی راوستې او صادر یې ته لرې کړی یا څه بل څه کړي، نه خو دغه خو د مخکې نه ده. خو د دې په شا یعنی کم سوچ دی، کم فکر دی، دغه بسیړل غواړي، د دغه دغه به معلومول غواړي. که چېرې دغه کاروبار په نیت کېږي نو په مور پلار باندې بوج دی، او که چېرې په دې نیت وي نو مرګتیا په کار ده چې ګندي د سکول د شرې. خو خبره داره چې د تعلیم بجټ ستا کمیږي، نو د دې معنی داره چې د سکول کې د بچو د نوم د اندراج د شره به هم کمیږي که نه. که هر څو هم اوس مور پلار خپلو بچو ته په خصوصي توګه لوریانو ته تعلیم ورکول غواړي، نو بعضې فیصلې به بیا د حکومت لغړې داسې کول غاړي چې هغه په والدینو یعنی په مور پلار باندې بوج نشي.
خا زه د نه ولته پوسم کوم تاسو په امریکا کې پاتې کیږئ، یورپ نم خبرې دلته هم د سکول ته جن کوي، او د هر ریاست او د هر ضلع خپل خپل اصول دي. په دې حق لا دې په دې خبرو کې دا کړې و چې موږ میندې پلرونه دا پیغام ورکول غواړو غني چې هاغوي په دې یقین سره خپل ماشومان سکول ته لګي چې دغه ماشومان چې دی هغه به په تحفظ سره وي. نو زما ته پوس دار چې آیا په امریکا کې او په یورپ کې خو زیاتره ماشومان چې زی خو یوازې زی بسونو کې زی جامع خپل خوخی چولی وي، نو دلته کنې دی د جامو په وجه خطر محسوسوي چې ابایا نه یا چولی یا صدر په سر کړی نه وي؟
په امریکا کې دا پابندي په چانشته کاغه اوړک سکرټ کې ګرځي او کاغه د عربو چې کومه غدا د سره د مخ ته پټول پر صرف سترګې چې په ښکاریږي کپاغې کې ګرځي، خلک تنویری او پروا هم نه کوي. د دې په مقابل کې کو ګورو په فرانس کې بیخي پرده کولای نه شي قانونا، خو دې ټولو کې خبره ده الته کوم اس مسله جوړ نه شو، مسلمانانو سیږي پروا جوړ نه کړه. بیا د نیوزیلند د پرایم منسټر ذکر بو کوم چې کله د په دوه جماعتونو حالت مسلمانانو په جماعتونو باندې عملی وشوي، د نیوزیلند خزو د مسلمانانو سره په یو والی په ورځ باندې صدرې په سر کړلو پټي په سر کړ سرونه پټ کړو. دا یو انساني خبره ده، خو خبره ده په دې هوادونو کې قانون دی، په دې هوادونو کې اخلاقیات چې په سکولونو کالجونو کې خودل کیږي. پاکستان له د پاکستان په شانتي رستپاتی ټولنو له قانون د قانون عملی کول او بیا اخلاقیات خودل او هغه د خلکو باندې هغه ورمنل دغه غټه مهمه مسله ده. د زنګنم چې ګندې دغه ماشومی دغه ابایا اور په سعودي د خو د سعودي نه راغلي زیاتره د عرب نه په سعودي کې خزي راوزی هغه د ابایي او د صدرونه د غرزي زما وجود دی، زما اختیار دی، یو سړی له ماته ته پروټیکشن راکا، ماته ته حفاظت راکا. دی خزو ته خو د خزو نه تکلیف نشته، دی خزو ته خو د سړو نه تکلیف دی. سړی په ځان پابندی نګدی، سړی دی ته ځان نه تیاری او دا حق ځان ته اخلي چې دا به زمانه د نظر نه ځان پټي. نو دا کومه معاشره ده؟ دا د منافقت معاشره ده.
بیروز خان صاحب تاسو دا خبره چې تاسو کوئ، ما په دې وخت کې قتل چې د جنکو د تعلیم لپاره په نړۍ کې مشهور شخصیت چې د سواد سره تعلق ساتي د ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی ټویټ کړی دی، هغه وایي پښتونخوا حکومت کې سکولونو کې طالبات کې لیے جبری بورخی، یعنی د پښتونخوا حکومت په سکولونو کې د جنکو لپاره جبرن بورکی او یا د ابایا نفاس دی، د اسلام په شاه باندې یا د اسلام په اړه کې د سړو د پدرانه ذهنیت یو بزدلانه یا یو کمزور فیصله ده. وی خپل خویندو ته او خپل لونو ته په جزات کې حق ورکړي، نو بیا موږ هله تاسو منو. دغه رنګه یو بل سیاستمدار او دانشور افراسیاب خټک لیکلی دي په تیرشیبي حکومت کې د پښتونخوا کې د پی ټی آی حکومت چې کم دی نو هغه سلیبس چې دی هغه واغستو او د ایم ایم ای یعنی د متحده مجلس عمل هغه شکل چې دی هغه پاږي کې نافذ کا. وی په دې حکومت کې وس لګیا دي دای په جبرن په سکول کې جنکو ته وایي چې تاسو بورکا واچوي، نو آیا وی صادر یا لوپټه چې دا پرنوا اوس بس کوي وات نیکسټ؟ وی تاسو جنکو ته خزو ته چې پټي وساتې دا غو پلار کې غټ غټ کوي کنه لګیا یي او دا معاشره چې دا په یو سیګریګیټډ گریویارډز کې یعنی یو ځانګړي قبرستان کې بدلول غواړي، ډېر سخت ریاکشن پېښ شوی دی او دغه شان نور هم غبرګون مخ ته راغلي دي. ډېر مهرباني بارز خان صاحب چې تاسو سره ملګری شوی وای. ډېر مهرباني. افغانستان کې په یو شمېر علاقو کې حکومت او پوځي چارواکي وایي چې د طالبانو وسلوال چې دي وجل شوي دي، وجلي دي او دغه سره جګړې کړې دي او دغه جګړې په کامیابۍ سره پای ته رسیدلې دي. حکمل روان په رپورټ راکې.
د افغانستان دفاع وزارت وای د هری ورځی په تیری دو سر د هیواد په زیات شمیر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات شوی دی. د وزارت ویان جبیر حریس وای د فوز د عملیات 90% په مستقله توګه د ګډو افغان ځواکونو لخوا تر سره کیږي او د اړتیا لمخې د امریکایي ځواکونو هوایی ملاتړ هم ورسره وي. دفاع وزارت ویان مرستیال زیات کړه دفاع وز هغه ګډ عملیات چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې تر سره شوی ل عمل شپږ شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دی او لسګونه نور ټپیان شوی دی. نو مړی وای وسلوالو طالبانو ته د مرګ جوبله په تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، ننګرهار، بلخ، فلا، لوګر، غزنی او هلمند ولایتونو کې وښتی ده. دفاع وزارت زیاته کړه افغان ځواکونو ته هم تلفات رسیدلی خو په وینای مخالفینو ته د رسیدلی مرګ ژوبلې تر کچې د افغان سرتیرو تلفات ډیر کم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دې څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلې. افغان فوج په داسې حال د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو پر ضد د چټکو عملیاتو د دوام خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر هم په دې وروستیو کې ویلې طالبانو پر ضد وروستي عملیات بې ساري دي او په وینا یې کومه مرګ ژوبله چې اوس ورته رسیدلې په تیرو کلونو کې طالبان ورسره نه و مخامخ شوي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
زه چیوه خزیم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
پاکستان د بلې د ادارې نیپرا لخوانه په پاکستان کې د افغانستان د بلې د محکمې او د اوبو د وزارت چارواکو د پاره نږدې سلورځنه غونډه په اسلام آباد کې شروع شوې ده او سارک تنظیمونو لاندې دا چې کم تربیتی پروګرام دا کیږي دا په اسلام آباد کې تر سلور ورځو پورې روانه وي. ارشد حسین پیو رپورټ راکړي.
وزارت مالیه نه راغلی د پاکستان د اسلام آباد ته ټریننګ کوم. دا ټریننګ ان شاء الله امید ده چې دا به زموږ د ظرفیت لوړولو کې ډېره مرسته وکړي او په دې طریقه به کولای شو د افغانستان پاکستان ترمنځ باندې دا کم ډیپلوماټیک بانډ چې دی کم نوې دا به مضبوط شي ان شاء الله. او نور موږ انرژي سکتور کې لکه څنګه چې موږ د پاکستان د ځوان د دې چې موږ ته د انرژي
افغانستان کار میں سابق ای میل کا پروګرامونه چې موږ ضرورت لرو په انرژي بحث کې دا وکړي چې یو پروګرام خوشبختانه هم دغه ریګلیټری ټریننګ و چې د ریګلیټری پروفیشنل دلته د افغانستان د ټریننګ ورکې سکول واشکره نو خوشبختانه پروګرام جوړ شو او موږ کې د همکاري لودل چې د پروګرام جوړ شي نو موږ د حکومت د پاکستان او د سارک او د خصوصا د پانا چې د ټریننګ سپورټ کړی دا وزارت چې کړی دا ډیر مننه کوو چې د ټریننګ په لاره واچو او خوشبختانه چې د ټریننګ به موږ ته دا ورته را راکې چې موږ د پاکستان چې قوي اداره د ریګولیشن په بخش کې لري چې نه پراده چې دوغونه هغه درسونه سره کوم چې د حساب ایکسپیرینس شې دا ونه زده کړو هم ان شاء الله خپل کارو کې مثلا د تعریفې د نیټ میټرینګ جوړ کړی د تعریف نیټ میټرینګ دا ریګولیشن د لایسنسینګ بخش کې څه کارونه کړی دي چې دا ټول په اجنډا کې مالو سره ډیر ښه پروګرام ده نو موږ تقریبا شپږ نفره د افغانستان راغلي یو ترې د منیسټر اف انرژي نوټه نه دي او ترې د وزارت مالیه فایننس منیسټر نه دي چې ان شاء الله دا ټریننګ به موږ ته ډیر کومک وکړي چې په آینده کې د خپل ریګولیټری په کوو ودرو او د پاکستان چې موږ له دوست ملاقات ده او د دوی سره ښه روابط لرو موږ سره همکاري د انرژي بخشو کې کړي دي موږ مشترکه پروژې لرو لکه کاسا 1000 ده څلور مملکتو بخش کې ده او زه سابق په دوه پروژې کې هم داخل وم او د دوه پروژې نه همکارۍ یم او پاکستان همکاري موږ دلته لیدلې ده په دوه میټرکو کې او اوس هم بله پروژه چې همکاري به انشاءالله هم وشي دا پروژه چې ترکمنستان افغانستان پاکستان په عزت کېږي لاین ده چې دا به انشاءالله په نږدو کې په هر سره د دوه بمده فعلا دغه باور پاچ سګریمنټ وشي او کمپني چالې کړو راغلې ده چې افغانستان کې دا قسم لیدل کې او نور چې دغه پروژه انشاءالله چې دا په لاره وچوي شي چې د افغانستان او پاکستان او آسیای مرکزي جنوبی آسیا سره واصل شي چې دو بخش کې موږ ډیر خوشاله یو چې موږ همکاري په پاور سکتور کې پاکستان سره لرو او د خپل همکاري دائم موږ سره اعلان کړی ده نو دا یو خوشبختي ده چې د دوه وروڼو ملاقات په منځ کې ان شاء الله دا تبادل د ترید انرژي ترید چې دا تجارت د انرژي یو بخشو کې موږ سره ښه تعلقات لرو او ان شاء الله په دې کې به موفق وو. زما نوم غزیر احمد سنیزه د مالی وزارت عامه او خصوصي مشارکت یا پبلک پارتنرشپ مقصد دې پروګرام نه دا ده چې نپرا د پاکستان د الیکټریسټي ریګولیټری اتارټي دپاره ارګنایز شوی ده. موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د پاکستان د ریګولیټری اتارټي چې څنګه به کولی شي چې افورډیبل ریلایبل انرژي خلکو ته وړاندې کړي او دوی څنګه دا اداره جوړه شوه قانوني چوکاټ یې انسټیټیوشنل فریم ورک افغانستان په دې برخه کې نوې ده. نو موږ د انرژي سکتور ایکسپرټس دلته اشتراک ته راغلي دي او هم څنګه موږ بعض د وزارت مالیې د شرکت او خصوصي ریاست نه چې دوی بیا د انرژي په سکتور کې پروژې خصوصي سکتور ته څنګه وړاندې کوي یعنی خصوصي سرمایه‌داري څنګه موږ یاد کړی په برخه کې. نو انشاءالله چې پروګرام توقع دا ده چې یو ښه تجربه لري او هغه څه چې موږ زده کړو انشاءالله به په ټول کارونو کې څنګه ګټه زیاته کړو.
افغانستان په سر خر کابل کې د ورځنی غونډې روانه ده. د غونډې د پاکستان هم د قام پرست ګوندونو مشران ورغلي دي برخه پکې اخلي. د غونډې نور حال براکې د دیوه خبري الله صادق قاسم شاه
د رواني میاشتې اتلسم نیټې نه شروع کیدونکې درې ورځنی کابل امن جرګې نه د امن لپاره مذاکرات او هڅې بیا شروع کیدو هلی پیدا شوه. په کابل کې د افغان حکومت په بلنه د پښتنو سیاسي مشرانو په دغه امن جرګې کې شمولیت اهمیت او د دوی په افغانستان کې روان حالات په اړه نظر سده د عوامي نېشنل پارټي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین په دې اړه وایي. د پارټي مشر اسفندیار ولی خان به د پاکستان د مشرانو او افغان صدر اشرف غنی به د افغانستان له طرفه دغه کانفرنس یا امن جرګې کې مشري کوي او وایي د دې جرګې یا د کانفرنس اجنډا امن دی.
امن جرګه وته دی وی نو لازم ده چې بنو نوازه خبر شي امن په والا باندې ټول خبره ده او ټول مشران را جمع کړي دي خامخا د دې ریجن هم دا هی پرې چې دا یو پر باندې اثر انداز کیږي او ماحول هم دا څه دي چې دې لکه مشرانو نظر هم پکې ګوري چې را چې که سانتیاګو د شي دا مسله تر سره شي او حل شي.
افغانستان کې د پښتنو سیاسي مشرانو دغه امن جرګه په داسې محل کېږي چې د سیو کال راسي روان د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ روان امن مذاکرات پرستو کې ختم کړی شوی دی. د امن مذاکرات نه باوجود په افغانستان کې د ترهګرۍ پیښو او حملو له وجې د امریکای صدر ډونلډ ترامپ طالبانو سره د امن خبري ختم کړي. میا افتخار حسین وای پښتنو سیاسي مشرانو ته دا موقع ترلاسه شوی چې په امن خبره وکړي. هغه وای جنگ چری هم د مسلې حل نه دی او مذاکرات سره امن راتلی شي، خو دا مذاکرات څنګه پکار دی پکار دا په دې خبره وشي.
موږ وایو چې دوه خبرې ډېرې لازم دي، اوس خو یو بریک ولګېدو او دوی چې کنده ختم شي نو موږ یو خو د مذاکرات بیرته زره شروع کړي، ځکه چې په جنگ مسلې نه حل کېږي، مذاکرات دې حل دي. مذاکرات لپاره دوه خبرې ډېرې لازم دي، چې دې کې به د افغانستان شمولیت لازم وي، د افغان حکومت دریمه خبره چې سیز فایر وکړي، دا نه چې مذاکرات روان دي او دوی اټک کړه کوي. دریمه خبره چې زه د خپل سوچ فکر مطابق چې کله دا ټولې خبرې کېږي اخر د داعش سره به څه کېږي، نو اخر به دې مذاکراتو په نتیجه کې د داعش لپاره به مدد چې څه یو لار وي، د هغې د روکتام لپاره به څه خبره وي او که به نه، نو په دې بنیاد موږ وایو چې اول دې زر تر زره د مذاکراتو د پراسس د شروع کېدو آغاز دی.
په کابل کې کېدونکې دغه امن جرګې کې به د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپاو هم ګډون کوي. د دغه پارټۍ یو غړی هاشم بابر وای افغانستان کې تر څو امن نه وي راغلی پاکستان کې به هم د امن مسلې وي او داسې غونډې سره د امن امید کېدلی شي.
نو دا چې زمونږ ملبانه زمونږ پارټۍ هلته روانه ده، دا خصوصي دي د پار روانه ده چې کم از کم یو بل سره ملاقات وشي او یو بل سره چې کومې مشورې وشي او دا په افغانستان کې د امن دروستو یو حل روزي.
د افغانستان په سیاسي او امنیتي امور باندې یو پوهان فضل رحیم مروت وای په کار دا د امن جرګه یا کانفرنس ډیر مخکې راغوښتل شوی وي. د پښتنو سیاسي ګوندونو ته دا غوښتنه په کار ده چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ مذاکرات کې د پښتنو اواز چرته وو، خو وای اوس هم مذاکرات ته ناسته په کار ده.
اوس هم دوی ته په کار ده چې هلته دا خبره وکړي چې راشي کېنې که دغه طالب را سره کېنې او دایش مایش ممنځ نه وباسي، دا بهرني خارجي قوتونه چې کوم دي کنه دا به منځ نه وځي. اوس خبره دا ده چې هلته په واضح ټکو سره هلته په کابل کې دا ټولې پرېکړې وشي چې دې نقصان به پښتون ته نه رسي، افغان ته به نه رسي او الیکشن دی وشي په هغه باندې الیکشن ته د دوی را میدان ته شي او ټولو باندې پابندي نشته ورته، او که څوک دا وایي چې یاره زه به په ټوپک باندې حکومت کوم په ټوپک باندې خو بیا بدماشي شو اوس په کار دا دی که نه چې دوی لکه په سړه سي ناکېني سره او دا ټول شیونه په ګوته کې چې زما دوست څوک دی او دښمن مې څوک دی، دا شیونه په ګوته کول په کار دي او کومې خرافه دي او دا هغه چې کومه دی د شی په اصلي معنو کې یو خاص نتیجه ته چې کوم امن دی هغه ته څنګه رسېدلی شي.
د افغانستان سرخار کابل کې کېدونکې امن جرګې نه په افغانستان کې د امن لپاره هڅې شروع کېدو بیا هیلي را پیدا شوې او پښتنو سیاست مدارانو او افغان حکومت ته یو موقع هم ترلاسه شوی چې د امن هڅو او مذاکرات کې خپل آواز او غوښتنې هم راپورته کړي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره طالبانو سره د امریکای د تیر یو نیم کال راسي د جاري خبرو اترو د ناساپی ختمولو د صدر ترامپ په فیصله په امریکا کې سنجیده او لری نظر لرونکي خلک سړیر خوشاله نه دي. طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو د صدر ترامپ د فیصله په موضوع د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په تازه غنه کې د اخبار د نامتو صحافي او د ناول نگار ډیوډ اګنیشیس یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته صدر ترامپ ټرمپ سره لا موقشته چې د افغانستان خبره را جوړه کی. ډیوډ اګنیشیس د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پخوانی صدر جیمی کارټر نه پس د امریکې د هر یو صدر دا ارمان وي چې په خپل دور کې د اهم معاملې په باب له مخالف فریق سره سلاوزنامه په کیم ډیوډ کې دستخط کی. په دې سبب په دې ارمان پوره کولو د امریکې موجوده صدر هم څوک ملامت کولی نشي اگر که د نورو صدرانو په مقابله کې دا موجوده صدر یعنی ټرمپ لږ کبرجن او خودغرض دی. خو تجزیه نگار ډیوډ اګنیشیس لیکي چې په کیم ډیوډ کې طالبانو سره د لوزنامې دستخط کولو ارمان او شوق صدر ټرمپ طالبانو سره د عقل نوتی یوې نامناسبې لوزنامې حتمی کولو ته جوړ کړی و ځکه چې طالبان تر اوسه پورې د ترهګرۍ استعمال خپله یو لویه وسله تصور کوي. واشنگټن پوسټ لیکي چې په ریپبلیکن پارټۍ کې د صدر ټرمپ د ټولو نه خوږ او نږدې ملګري سینیټر لینډسی ګراهم د ډیر وخت نه صدر ټرمپ ته دا خبرداری ورکول چې د افغانستان د جنگ په سر سلاوزنامه کول دومره آسان کار نه دی او دا لا ډیره لري ده. ډیوډ اګنیشیس لیکي چې سینیټر لینډسی ګراهم تیرو ورځو کې د سره خپلو دوو مرکو کې د صدر ټرمپ په کارونو ډیر ټکونه کړي وو او د خپل مخالفت په حق کې دا دلیل وړاندې کړی وو چې طالبان ډیر زدیان دي او زلمی خلیلزاد چې دوی سره کومه لوزنامه راغونډه کړې ده دینه به امریکا باندې طالبانو ته گزار کول نور ډیر آسان شي. خو لینډسی ګراهم وایي چې باوجود د دې نصیحتونو او خبردارو صدر ټرمپ زلمی خلیلزاد ته د خبرې راغونډولو او د لوزنامې کولو حکم وکړ او د دې هر څه نه زیات د حیرانتیا کار دا وشو چې د لوزنامې د لاسلیک کېدو د دستوري دپاره ځای کیم ډیوډ وټاکلی شو. ډیوډ اګنیشیس لیکي چې صدر ټرمپ د پخوانی صدر اوباما په شان د نوبل انعام ګټلو په چکر کې پریوتی و او دې دپاره طالبانو سره شمالي کوریا سره او ایران سره د خپلو سختو مخالفتونو او تربګنو باوجود د امن په روغ کولو ځان له د یو امتیازي مقام پیدا کولو په تلوسه کې و. خو خوا چې صدر ټرمپ د نمود نمایش د دې لوبې نظر راواپس شو ځکه چې طالبانو ته د امریکې د صدر په حیثیت کې د ده تر غاړه وتل څه معمولي او اسانه خبره نه وه. ولې چې په قول د تجزیه نګار ډیوډ اګنیشیس د طالبانو لاسونه د بیګناه خلکو په وینو لړلي دي. بله دا چې طالبانو د خبرو اترو په دې ټولو پړاوونو کې د خپل کړه وړنه اډوده ښکاره نه کړله چې دوی به ترهګرو سره خپل ژور تعلق ګینی ختموي. تجزیه نګار لیکي چې د خبرو اترو د ختمولو په لړ کې چې صدر ټرمپ خپل ټویټ پیغام کې د طالبانو په حق له کمی خبرې لیکلې دي په دې صدر ټرمپ لا حیرانېدل پکار نه دي ځکه چې طالبانو په دې ټول وخت کې نه خو ټوپک لاندې کېښودو او نه د خپلې خوښې په هدف باندې د ډز کولو سرپا وکړه. زلمی خلیلزاد خپل پوره وس چارکو چې طالبان د ډز نه رستو کی او داسې خبرې تینا د خولې وباسي چې دوی ګینې افغانستان کې د شر فساد د ختمولو دپاره افغان حکومت سره هم خبرو ته تیار دي. خو د زلمی خلیلزاد د هر کوشش په جواب کې د طالبانو مشرانو انکار وکړو. سینیټر لینډسی ګراهم طالبانو سره د خبرو اترو نه د صدر ټرمپ د واپس کېدو وروستو مضمون نګار سره خپله مرکه کې دا هم ویلي وو چې امریکا د یوې لویې تباهۍ نه په ګوته کې بچ شوه. واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل تجزیاتي مضمون کې ډیوډ اګنیشیس نور لیکي چې اوس صدر ټرمپ لا یو ډیره ښه موقع په لاس ورغلی ده چې افغانستان کې ورانه خبره بیا را جوړه کړي. بېشکه چې دې دا کار افغانستان ته د نور فوج د لیږلو بغیر په طالبانو د سیاسي فشار زیاتولو تر مخې ترسره کولی شي ځکه چې د امن خبرو اترو په دوران کې د طالبانو ډز ډوز او د خونریزۍ عمل جاري ساتل اوس هم د دوی په غاړه کې پریوتی دی.
تاسو ته وایو چې د پخوانو قبایلي علاقو لپاره اوس د خیبر پختونخوا سوی برخه دي ځانګړی فنډ چې دی هغه ځان لکړی شوی وو د هغې په پرمختګ او ترقی به لګي. اوس د هغه ځای د قومي اسمبلې غړي وي چې په دې باندې کار شروع شوی دی. ارشد مومن پی رپورټ راغی.
د قبایلي ضلعو پارلیمان غړي وایي د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام کال 2019 شلم لاندې قبایلي ضلعو ته 12 ارب روپۍ ورکړل شوي دي. دا د قبایلي ضلعو لپاره د 10 کلن 100 ارب روپو پروګرام برخه ده. د خیبر ضلع نه د پارلیمان غړی اقبال پریدی وایي دا پیسې په سیمه کې د تعلیم، صحت، لارو کوڅو جوړولو او د پرمختیا نورو کارونو باندې به مصرف کیږي.
تیار شو پاگے بند کار شروع کی گیا لگا دل پر جمع پا الگ کې روډونه شروع دي پاغه باندې دا پیسې لګي ال ته کوم دي کاري جو سکولونه شروع دي اسپیټال شروع دي پاغه باندې دا پیسې لګي او د خلکو پرې ډیجیشن دي چې څومره پیسې لګي نو دا غي د پر د ټول پیسې هم لکه 172 ارب روپے یو په بجټ کې هیڅ شوی دي او دا شانتي پر لپسې روان دي
سیډونکو وای قبایلی زلو د پاره وړاندې هم د نړیوال امدادونو په شکل په بلیونونو ډالر راغلي خو د بډې رښتونو لواجی په سیمه کې کوم بدلون په نظر ناراضي خبريال صدر د وړوي د امریکا لخوا پاکستان ته 3.3 بلیون ډالر امداد ورکړل شوی چې زیاتره پکې د جګړه ځپلې سیمو د پاره وو خو قبایلی زلو کې دغه پیسو مصرف کولو کې د شفافیت نشوالي لواجی کوم د ذکر وړ کارونه نخکاری او باید چې دا پیسې په سمه توګه وکارول شي
دا کدا پیسې بمر لسر په بمر راشي او څلر په بمر راشي خو چې د دې د خرج کولو طریقه کار ټیک نه وینو دا غاشن ته کې پربونو ډالر چې زیاشي نو دا بم د شنت ځای کې
اقبال پرې دی وای د دې پیسو په شفافتوګه مصرف کول به یقیني جوړي
کوم خلک په دې کې د کرپشن لارې نشي
قبایلی ضلع ترهګرۍ ضد جګړې کې ځپل شوي کورونه تعلیمي ادارې او نورې ودانۍ پکې ورانی شوي دي او ماشي هلې ځلې هم پکې ودرېدلي څېړونکو وایي د پاټا په خبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته د سیمو ته خصوصي پاملرنه پکار ده او د سیمې د خلکو د هیواد نورو برخو سره د پرمختیا په ځغل کې یو شان کول پکار دي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر
پښتونخوا کې اوس د دیوانی مقدمو چې کوم طریقې کار دی په دې کې د بدلون حکومت کوشش کوي نوې قانون جوړول غواړي عبدالرزاق د دیو پسې مونږه خبريال دی په دې موضوع ریپورت تیار کړی دی
جدا حکم په خور های کورټ سره پاغي کې ولاړ یو د دیوانی مقدمو په اړه چې کوم بیان راغلی دی چې د دې لپاره به قانون سازي کیږي او بیا په دوو کالو کې به دغه مقدمه چې د فیصله کیږي دا هم سره د های کورټ پیخور های کورټ چې کوم وکلا دی یغي ولاړ دی یغي سره به خبرې کو چې پاکستان کې کوم د وجوهات دي چې داغه د وجنا دیوانی مقدمه چې د اغه زر نه حل کیږي
ما نو محمد ایاز خان اډوکیټ ته او د پېښور های کورټ سابقه جنرال سیکرټری ما لنګ فیملی کورټ اکټ راوخلا ای کی سپیسیفیکلی دا لفظ استعمال شوی دی چې دا به پشپګ میاشتو کې تاسو فیصله کوی ویدن 6 منس کوی ٹھیک شو اوس په ماته په تاریخ یو کې چې فیصله پشپګ میاشتو کې شوی رنت لازم مال راواله پای کی سپیسیفیکلی کړی چې ویدن 3 منس په دا ډیسپوزل کوی کم داسې شی نشتا په قانون کې چې نوې قانون راشي قانونداري چې تکل دیوانی مقدمه کې جمع کې باغ وخت کې باغ جج ګوري چې آیا دا زو د دې اختیار په دې مقدمه کې دومره حیثیت سے چې مخالف لري نوټس ورکم او چې کله مخالف راشي دا غینه پسن بیا جج سره ته تا دا جواب دی دا مطمئن دی چې په دې کې موږ شهادت وکړی شو آیا دا مخکې چلی دو دی اصل کې اختیارات استعمالولو باندې نه پويږي زمونږه ادیه کې هغه شانتي کمپیټنسی لیا سره هغه شانتي ججان نشتا تاسو نن دا حقیقت دایو ما چې دا د وکیلانو او د ججانو د وجنا دا څومره تاخير چکیږي د دې دوانو فرق نه کیږي زموږ سره په قانون کې دا نشتا چې دا وو شو او هغه دا و چې دا هغه اسې فزول چې کل تنکل اوسته هغه سره باغې لپاره د سول جج سره دا اختیار نشتا دا د خلاف ته هیوی فاین لګوا دا د خلاف دا داو چې خارجي یو سړی چې ورک ولول 5000 روپۍ په دې وخت کې دا دینه په بل ډیسکرس شي وکیل او جج چې دې پدی باندې دا قدغنې کې خوده شوی او دې ته دا پدی د پاره قانوني جوړ شوی دا غي پورې کوڅه سل قانون راولې کنه دا مقدمه نه ختميږي
چې دا وخت موږ سره یو تن موجود دی غيوم دلته راغلي دی په خور های کورټ ته دا غي دلته چې باقی دغه دیوانی مقدمه چې دا چلیږي خپل پیژنګلو سره کوي نوم سده حکم زن راغلی
جی زه د سوابای نه راغلی ما سوابای اسلام خان نه او نوم می شمشیر علی دی چې د دا کیس دلته موږ دی های کورټ کې جمع کړی دی او د دې لس کاله وشو او په دې لس کاله کې جی زمنګ لا وکیلان نه دی وزای شوی زمو خپل وکیل دوه درې ځله لکراغله دی خو مخالف وکیل ما په دې سترګو باندې نه دی لیدلې او ججان لکه موجودی ججان وی وکیلان نه ولې خو جی وکیلان کله وی موږ سپرین کورټ ته تللیو او کله وی موږ بل دغه ته تللیو بل کورټ کې دی نو بس درخواست ولیکی او بس دغه کینسل شي
فرهاد افریدی می نامه ده پیښور های کورټ کې بطور وکیل کار کوم. دیوانی قانون د اختیار ورکی چې تا اول داوا کله اخلي هغه دغه جانچ پړتال بو کې چې په دې کې څه قانوني ډیفیشنسی شته، په دې کې څه واقعیتی ډیفیشنسی شته، دا آیا قابل پذیرای دی یا نه ده. هم په دغه سیم ډی چې په کوم ورځ ته جانچ پړتال کې په دغه ورځ باندې وته پیډر کې چې په دې کې دا کمې دی دا زیاتې دی، خو هغه ونه کړی شي چونکې د جج کمې دی، هغه وکیل چې کم دی د وکیلم پروفیشنل ډیفیشنسی ده، هغه په دې کې څوک نه وي، هغه په کې یو درخواست ورکی بیا بل ورکی بیا. نو چې مین مقدمې مین پوینټ ته خلک راځي په دغه کې تر های کورټ تر سپریم کورټ هم رسیدلی وي اپیلونو کې، په دغه کې لساته کاله تیر وي او فریقین لا مین مسلې ته نه وي را رسیدلی چې وجه څه ده. د لاندې عدالت نه دلته اپیلو کې ریویژنو کې په سیول دیوانی کیس کې د هغې تاریخ تاسو ته پته ده په دوه دوه نیم کاله بعد یو تاریخ راوځي. نو چې یو تاریخ په های کورټ کې دوه نیم کاله بعد راوځي ته د ټولې مقدمې د سیول جز نه والا تر سپریم کورټ پورې دوه کاله به څنګه پاسبلی. نو زما خپل رائے دا ده چې په دې کې دا شته چې کوم نظام دی په دې باندې دی په عمل درآمد باندې دی یو فوکس ورکړی شي چې په دې عمل درآمد وکړی شي او د عدالتونو او د وکیلانو چې کوم پروفیشنالیزم دی هغه د منځ ته راوړی شي. نو ما په خیال چې دا هر څه به په وخت باندې بیا کنټرول کړی شي.
په شام عراق کې داعش وسلوال تنظیم د خلکو خلاف جګړه کول، دغه په مالونو قبضه کول، دغه پزبکه قبضه کول، خبرونه خو به تاسو ډېر اورېدلي وي، خو داسې خبرونه هم سره روان دي چې په دغه وخت کې داعشیانو چې کوم ښځو سره ودونه کړي وو، داغونه چې کوم بچیان پیدا شوي دي، خاص کر په شام کې هغه شمېره ډېره زیاته ده، 50,000 پورې ده. اوس نړیوال څېړونکي فکر کوي دغه ماشومان د نړۍ د امن لپاره خطر جوړېدای شي. د ډیوا خبریال عدنان رشید پیوري
د شام این ایسا کیمپ کې د خارجي داعش جنگیالو ماشومان د کیمرې وړاندې په خپلو ګوتو باندې سپکاوي اشاره کوي او یا دا تاثر ورکوي چې لکه د دوی لاسونه ټوپک دي او دوی دا کیمرې والا وشتل غواړي. په الهول کیمپ کې زیاتره ماشومانو ویلي چې دوی به د راتلونکي وختونو وسلوال جنگیالي وي. په دغه کیمپ کې د لس کالو نه کم عمره جنکۍ پرده کوي. ځینې میندې وایي د کورونو نه د وتلو په وخت دوی ګڼل چې د داعش وسلوالو نظریه صحیح ده، خو اوس هغوی د دې غندنه کوي. کله چې تاسو په مذهب باندې عمل کوئ نو له ډېرو خلکو سترګې تاسو ته وي. خلک تپوس کوي چې تاسو خپل مخونه ولې پټ کړي دي، دا تاسو ولې کوئ، او بیا درته داسې بلنه درکړي چې داعش خلافت ته منتقل شي چرته چې تاسو نه څوک دا تپوسونه نشي کولی. دا وخت د جنگیالو 50,000 نه زیات ماشومان د شام یو کیمپ کې انختی دي. دغه کیمپ په هغه سیمه کې موجود دی کوم چې د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالو نه خالی کړل شوی ده. زیاتره ماشومان د خپلو میندو سره دغلته کې ژوند کوي. د دغه ماشومانو پلاران وژل شوي او یا په جیلونو کې دي. په دغه کیمپ کې د جنگیالو میرمنې او نورې زنانا خپلوانې میشت دي. چارواکي وایي دغه کیمپ ډیر خطرناک دی او زیاتوي د کیمپ د حفاظت مامورینو باندې 300 ځله حمله شوي او یا هغه ښځې هم د تشدد کار کیږي کوم چې په کیمپ کې د هغه خبرو خیال نه ساتي کوم چې باقی پاتې ښځو لخوا د داعش په رنګ اخلاقي اصول جوړ کړل شوي دي. په دغه کې په زرګونو کورنۍ د بهر هیوادونو سره تعلق لري او چارواکو بار بار د دغه هیوادونو باندې غږ کړی چې خپل وګړي خپل هیوادونو ته بیرته ستانه کړی.
یعنی هم اجراءات خو امنی هولی زیاده کن.
موږ په الهول کیمپ کې سخت امنیت پر ځای کړی، خو دا یوازې زموږ مسله نه ده بلکې دا د 50 هیوادونو سیاسي مسله ده. مرستندویه ادارې وایي وس هم وخت شته دی چې د داعش جنگیالو دا ماشومان بچ کړلی شي او خبرداري ورکوي که اوس مناسب ګامونه پورته نکړل شو نو دا وخت دا انساني بحران یو امنیتي بحران کې بدلیدل شي.
سوات د ګراسي ګراوند ډېر مشهور دی او ډېر خلک الکان چې په سکول کې یا په کالج کې د غوړ ماندا وي چې په دغه ګراوند کې یا میدان کې لوبه وکړي. مختلف لوبې پکې کیږي او لوبه پکې پروسه کې د فوټبال شوی دی، د صوبې ټورنمنت شوی دی او دغه لوبه د ډیوري ډیو په سواد کې خبريال وایي چې د سوابیوالو یا د سوابې لوبډلې ګټلې ده. راځي چې تفصیل وګورو.
دا سواد سرخار منګوري په ګراسي فوټبال سټیډیم کې صوبایي د فوټبال ټورنمنت سرته ورسېدو او دې ټورنمنت کې د سوابي ټیم اخیری لوبه یا فائنل میچ وګټلو. دا ریاست سواد قومي لوبه فوټبال وه او والی سواد په منګوره ښار کې په 1900 هویا نمخ کې د فوټبال د میدان سره سره د کرکټ، هاکۍ، والیبال، باسکټبال، سکواش او ټینس میدانونه هم جوړ کړي وو. د سواد خلک ټولې لوبې خوښي، خو چې کله د ګراسي فوټبال سټیډیم کې د فوټبال لوبه کیږي نو زیات خلک فوټبال کتوله دغه میدان ته راځي او د فوټبال لوبې نه خوندونه ترلاسه کوي. د ینګ مین سواد کپتان محمد ایاز وایي چې د سواد خلک فوټبال ډیر خوښي.
کومیله به زه چې کنه زه به فوټبال حساب کوم، ولې چې زمونږ په تاسو ګوره انټرنیشنل پلیران نور ګیمونه دي آره زی، خو چته به دومره کراوډ نه زمونږ د سور مسپخین دی، دا زمونږ د سټارټ دی. تاسو د کراوډ کته شي یاره جی، دا خلک سم د فوټبال سره سمره مینه کوي او سمره خلک دا انجوای کوي راځي جی.
محمد امین چې د فوټبال قومي او نړیوال ریفری دی، دیو ته وایي چې نن دې میدان کې د خلکو راتګ د فوټبال سره د مینې اظهار دی.
امارا پاکستان په یو کونه کې الحمدلله داسې فوټبال مینه او دا نه مرکاوډ بل ځکه نه دی لیدلی سمره خواګه چې زمنګ تماشایان دي مونږ ته خواګه او مونږ ته خواګه دي او فوټبال لورز دي ان فیکټ دیر فوټبال لورز.
ګراسي میدان کې د فوټبال د لوبې په وخت ټول میدان د خلکو نه ډک وي او څه خلک چې د لوبې نه مخکې میدان ته راشي نو د خپل مرګرو د پاره پکې ځای هم ونیسي او چاته چې میدان کې ځای میلاونه شي نو هغه بیا په ولاړه باندې میچ ګوري. د میدان کې لوبې کتل صرف واړه او ځوانانو نه علاوه سپینګری یا مشران هم راځي. فائنل میچ کتل راغله سید محمد ماماوي چې هغه د وړوکوالي نه فوټبال کتل د میدان ته راځي.
جدي ډېر ور کوټوال نه راځو، ها دې ګرون ته راځو، بس دې میچونه نه میچونه ګورو د خیره او بس میچونه وشي بیا ځو د خیره. چله په دوانه طرف ته خوشي ټول خوشاله روان شي لاړ شي د خیره سره.
د فوټبال په لوبه کې د هاف ټایم یا منځنۍ وقفې په وخت کې راغلی خلک د غلطا د لګېدلي گاډو کې دا ګوړې شربت سکي او څه خلک خوراکونه هم کوي او چې کله بیا میچ شروع شي نو خلک بیا لوبې ته په غور کېني او خلو به کوونکو لا داد ورکوي. میچ کتل راغلی محمد رفیق دی وځوایي
مخکې هم دغه شانتي لکه ماحول په دې منځ کې کټ شو وس هغه مشران هغه پوخانی مشران موږ بیا امینو او هغه خوشحالي ده او هغه دغه دی او ښه ارسه ښه برابر دي او دې ګراوند کې ټیک ته مخکې هغه صرف یو طرف ته پاړوي وس دې سلور طرف ته پاړوي دا د هغې نه زیاته ګڼه ده او د هغې نه زیات خلک خوشحاله ده، د هغې نه زیات خلک دې لډیر د جوړ کوي د غور کوي.
دې صوبایي ټورنمنټ کې د خیبر پښتونخوا د بلابلو زلو ټیمانو برخه واغسته او د سوابۍ او سواد ټیمان فائنل ته لاړو او فائنل میچ ډیر خوندور وو او تر خپل وخته پورې په یو یو ګول دا میچ برابر شو چې لکه بلې ریفری د میچ فیصله په پیلنټي کیکس کولو اعلان وکړو. خو د سوات ینګ مین ټیم د میلمه ټیم سره پیلنټي کیکس باندې لوبې نه انکار وکړو او د میلمستیا په وجه دغه اخري میچ سوابۍ ټیم ته پرېښودو چې لکه بله سوابۍ ټیم دا میچ وګټو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ڈیوا، سوات.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکي،
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای ڈیوا د خزو غغلا زی ور کوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پختنه وکړي.
VOA DIVA ZAIDE
VOA DIVA
Thank you.
خبری خبرونه وخت مزه کې پاتې رسی زده خبرونه کول بر رحمان بدر پروډوسر سمن احسن انجینران چنګ او ساينټو زر نغواړو اجازه سو لږو کې با زمو همکار سدالي ټکر سپ د نیمو شپو سندر خون کړی خبرونه سره ساسو پلان درځي خپل خیال ساته. Oh,